الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت کے دریم برخ شروع ہوا شغاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور او د هجرت نو وروسته دور د هجرت شپږم کال باندې نبی صلی الله علیه وسلم غواړي چې عمره ته راشي. عمره سکال ونشوله او صلح وشوله. نبی علیه الصلاة والسلام د قریشو د قتال نه د هغوی د جنگ نه فارغه شو او نبی علیه الصلاة والسلام نورو قومونو او لسونو سره د دعوت او د تبلیغ او د جهاد سلسله جاری کړي. په دې وخت کې د غابی غزا راغله او دې ته د ذیقرد غزا هم وایي. د دې زیات تفصیل مونږ تېره ورځ په صحیح مسلم کې په باب غزوه ذیقرد او په باب غزوه الغابه کې ولوستو. ډېره ناشنا واقعه سلمه ابن عکوع رضی الله عنه بیانوي. د سهار د مانځنه د یو قوم سره اکی یوازې جګړه شروع کړې ده تر د ماسخوتن د مانځه پورې. د نبی علیه الصلاة والسلام مخانه خلکو تختولي وو، هغه یې ترېنه راخلاص کړو او دیرش یې ترېنه نیزې ونیولې او دیرش یې ترېنه څادرونه ونیول او په اکې یوازې باندې والا شکست ورکړو. صحابه ډېر عجیب خلک وو. واقعه ډېر اوږده ده ځکه تقریبا صحیح مسلم کې په څلورو صفو کې راغلې ده. دا مې تاسو ته د هغې خلاصه ولوستله او د سیرت کتابونو په لنډه طریقه باندې هم همدغسې بیان کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام د احد د غره طرف ته ځنګل ته خپل اوښان د رباح سره ولېږل او سلمه ابن عکوع ورسره دی. عبدالرحمن ابن عینة الفزاري راغلو او د نبی علیه السلام شپونکی وژلو د اوښان یې وتښتول. سلمه ابن عکوع رضی الله عنه فرمای وای ما دا غلام ولی گلو چې طلاق شو صحابه را خبر که او نور په خپله شروع شوم او د دوی سره مې دا جنگ او مقابله شروع کړه او د دوی پسې ورپسې شوی یم. دوی یو ځای کې پناه واخیستل او زه د غره سر ته ترېنه وختم. څلور کسان ما پسې راغلل ما ورته ویلې چې ځان پوه کړئ، ما څوک راګیرولی نه شي او تاسو بیا رانه خلاصېدی نه شئ. په دې خبره باندې دوی ویرېدل او په شا شو. سو خروسته د نبی علیه الصلاة والسلام شاسواران راغلو، اخرم، قطاده، مقداد بن الاسود. نو اخرم د عبدالرحمن په اسمانی گزار وکړو، هغه ولا زخمی کړو خو عبدالرحمن چالاکی وکړه او اخرم صحابي شهید کړو. ابو قطاده رضی الله عنه ورپسې سم د لاسه راتاو شلو عبدالرحمن یې وژلو. صحابه ډیر زیرک او هوښیار خلک وو. مهمه موقع به د لاسه نه ورکوله. دې ته یې نه کتل چې یاره دغه صحابي ورسره په جنګ اخته دی چې ته ودرېږه څه کېږي. هغوی به هر یو د کافر وژل خپل مسؤلیت او خپل کار او خپله ذمواري به ګڼله. دوی په ذیقرد ګودر باندې اوبو ته پاتې شوو او سلمه وایي چې ما ورباندې د غشو باران جوړ کړو، وایي څاڅکې اوبه یې رانه ونس کړې. وایي ماسخوتن چې شروع نبی علیه الصلاة والسلام ته مې ویلې چې خلک نه پرېږدو. وایي ما ته ویل چې ګزاره وکړه، وایي کار دې کړی دی. هغوی لاړو خپلو کورونو کې ناست دي. وی نبی علیه الصلاة والسلام زه د ځان سره په خپل اوښ باندې کېنولم د اکرام او د اعزاز د وجې نه او ما ته نبی علیه السلام ډېر انعامات راکړه. په اکې یوازې باندې دا قتال او دا جهاد سلمه ابن عکوع رضی الله عنه کړی دی. غزوة خیبر، د خیبر غزا، دا د هجرت په اووم کال د محرم په میاشت کې راغلې ده. د خیبر موقعیت څنګه دی؟ نو هغه خلک چې هغوی مدینې منورې او د تبوک او د خیبر سفرونه کړي دي نو هغوی خیبر ډېر ښه پېژني او د خیبر موقعیت ورته ښه معلوم دی. لکه زموږ جناب محترم مدیر صاحب عبدالوکیل چې کله په جامع اسلامیه کې درسونه ویلې او بیا د فراغت نه وروسته هلته پاتې شولو، نو دا ځایونه او دا تاریخونه او دا سیرتونه ده ته او د ده ملګرو ته نو ښه معلوم دي. خیبر د مدینې منورې نه د شمال په طرف باندې 121 کیلومتره فاصله باندې واقع دی. دا د شام او د مدینه منورې ترمنځ ډېر مهم موقعیت لري. د خیبر اقتصادي او د اغي نور اهمیت هغه امداد چې په دې کې ډیر بهترین باغونه ډیر بهترین پټي او بهترین اوبه او چینه د میوه او د آمدنی او د دانو نه ډیر آباد د محصولات او د آمدن زی او مهم شتاب د مدینی او د شام ترمنځ خیبر یو سړی هغه خیبر آباد کړو یثرب ورور هغه مدینه آباد کړ چې مدینه ته مخکې یثرب ویلې د دې سبب دا و چې یهودیان په خیبر کې جمع شوي دي او د مرکز دی او د خیبر د لارې نه نور قومونه او ولسونه راپورته کېږي چې په مدینه باندې حمله وکړي وخت په وخت باندې به د یهودو د خیبر یهودیانو به نورو ته تحریک ورکولو راپورته کول بهیې انګازه به ورکوله شیطانت به ورکولو چې مدینه باندې محمد رسول الله مجاهدینو باندې حمله وکړي نو نبی علیه الصلاة والسلام دا اوس ورته راوزګار شو نبی علیه الصلاة والسلام د خیبر په مشهوره لار باندې روان شو کله چې نیمې لارې ته ورسېدو نبی علیه الصلاة والسلام مشهوره لار بدله کړه د مدینې منورې د لارې نه ورته ورنه راغلو د بلې لارې نه ورته راتاو شو چې د دوی مخنیوی د شام د لارې نه وکړي چې شام ته ونه تښتي دشمن ته داسې لار نشته چې هغه ونه تښتي او راګیر شي د دې د وجې نه چې کله ته غواړې په یو ځای باندې ورشي مخکې د دې نه دا ځای مطالعه کړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته د شام لار ونیوله نبی علیه الصلاة والسلام شپه تېره کړه منافقانو کې عبدالله ابن ابی ابن سلول خبر لېږلو یهودیانو ته چې حمله درځي خو لیکن الله رب العالمین د نبی علیه الصلاة والسلام تدبیر د دوی نه خفیه وساتلو دوی په غفلت کې واچول د سیرت کتابونو دا لیکلي دي چې یهودیانو د غطفان او نورو قبیلې والو ته ویلي وو چې زموږ جنګ او ملاتړ له راشي هغوی اراده راکړي وه خو نبی علیه السلام چې کله لار بدله کړه نو د قومونو ولسونو شور محسوس کړو نو هغوی دا ګمان وکړو چې لکه په موږ باندې حمله راغله نو بېرته وګرځېدل وو هر سړی به خپل غم کوي نبی علیه الصلاة والسلام شپه تېره کړه د سبا مونځ یې ډېر وختي وکړو نبی علیه الصلاة والسلام به قانون دا و چې اذان به واورېدلو شاعر د اسلام به ولیدل نو بیا به حمله نه کوله او چې شاعر د اسلام به ونه لیدل نو بیا به حمله کوله نبی علیه الصلاة والسلام د سهار مانځه نه وروسته په اس باندې شور شو د خیبر په دې کوڅو کې ور روان شو او دا وایي چې الله اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرین الله ډېر لوی دی د مؤمن او د مجاهد به همیشه د پاره د الله په لویي د الله په توحید باندې نظر وي په ځان باندې به اعتماد نه کوي په خپلو ملګرو په قوت باندې به اعتماد نه کوي او خیبر نور په دې حالت کې نه پاتې کیږي دا داسې خلک دي چې د چا ځای له ورغلل د هغوی حالت بیا خرابېږي چې په کفر باندې پاتې کیږي یهودیانو د خپل بیلچو او د ایمونو سره او د پچې او د ټوکریو سره را روان دي پټیو ته او خپلو باغونو ته نبی علیه السلام او لخکر چې ولیدلو یو ځلې چغې جوړ کړل چې محمد والله محمد الخمیس محمد دی لخکر دی محمد دی لخکر دی ورخطا شو خیبر کې درې مهمې اساسي برخې وې نطات او کتیبه او شق په نطات کې درې ډېرې لوی قلاګانې او چوڼۍ دي د نعیم چوڼۍ او د صعب بن معاذ او د زبیر قلا او چوڼۍ او په شک کې دوه لوی قلاګانې دي د دې جنگي قلاګانې او چوڼۍ او بستوره دي د اوبی او د نظر او د خیبر په درېمه برخه کې چې کتیبه ورته وایي په هغې کې نو بیا درې بستونه دي د دوی قموس وتیح او سلالم دا دوی تیار دا بستونه او دا چوڼۍ دوی مخکې نه جوړې کړې وي او آماده کړې وي او دی د وسلو د خوراکي شیانو نه ډکې کړې وي په خیبر کې نورې قلاګانې او د دوی چوڼۍ هم وي خو هغه وړې وي د سیرت کتابونو دا هم لیکلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام لښکر په یو ځای کې واچولو حباب ابن منذر رضی الله عنه ورته ویلی د الله نبی په که دا وحی وي نو زه څه نه وایم خو که وحی نه وي ستا خپل تدبیر وي نو دا ځای مناسب نه دی هغوی موږ ګوري د خپلو قلاګانو نه نوتیږي او غشې د هغوی را رسېږي او زمون غشي نو ورسیږي نو کله دا زه تبديل کو نبی عليه السلام دا مشوره قبول کړه او بل زه د دې لپاره وټاکلو. د خیبر په اولنې برخه کې سخت او مضبوطه او قوي او ترخه جګړه راځي چاغه تا نطوات وي. نبی عليه السلام فوز په دغه ځای کې واچولو چې د دې د غشو او د تیګو نه لري وو، او د نعیم بیس او دا چونې او دا قلا د دې خط اول او د دفاع او د دې مشرک ولا مرحب. مرحب هغه يهودي وو چې خلکو به ویلي چې المرحب بألفن، ودا د زرو کسانو مقابله کوي. د دې ترمنځ ځات څورځي د تیګو او د غشو گزارونه وشو. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه او تزیره ورکلو چې بشرو زیره واخلی، کامیابی واخلی، فتح ستاسو ده. او وی فرمایل زه به سبا بیرغ ورکوم هغه چاته چې الله او رسول به د سره مینه کوي او دی به د الله او د رسول سره مینه کوي. صحابه ار یو په دې تمه دي چې همدا موږ وینو. سبا چې شو نبی علیه السلام ویلي چې علی ابن ابي طالب را سره وغواړئ. صحابه ورته ویل سترګې درد کوي. نبی علیه السلام را وغوښتو په سترګې ولا دم کړې او مبارک لاړې ورته پکې واچولې. نبی علیه السلام ولا بیرغ ورکړو او ورته ویل چې د قتال نه او د جنگ نه مخکې دوی ته بیا هم د اسلام دعوت ورکړه. که اسلام یې قبول کړو زموږ ورونه دي، او چې قبول یې نه کړو بیا ورسره د الله په نوم او د الله په کومک باندې ورسره قتال کوه. یهودیانو هغوی خپلې ښځې او بچي د دې چونې نه نقل کړو د شق قلا ته، او سبا یې د جنگ دپاره قوي امادګي وښوده. علی رضی الله عنه چې ورغلو دوی هم د جنگ په امادګۍ باندې را میدان ته شو. مرحب میدان ته راوتلو د مناظرې د مبارزې اختار او چیلنج ورکړو، او توره ورسره په لاس کې د لوی او تکبر کې وی قد علمت خیبر انی مرحب شاکی الصلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلهب. وی خیبر په دې باندې پوهیږي چې زه مرحب پهلوان او قمندان یم، او د وسلې نه ډک او پوره یم، او داسې ځوان یم چې تجربه شوی یم، او خاص طور باندې چې کله جنگونه په زور کې راشي نو زما تجربې او زما کارنامې خلک پیژني. نو کافر خپل زور لیدلی وي، خو د مؤمن او د مجاهد زور یې نه وي لیدلی او د الله زور یې نه وي لیدلی. نو عامر بن عکوع رضی الله عنه ورته را وړاندې شو. نو د تورو ګزارونه چې وشول نو د عامر رضی الله عنه توره د ده په زنګون باندې ولګېده او د دې نه زخمي شو، او دی د دې نه شهید شو. نو بعضې خلکو ویلی وی مرګ خراب شو ځکه په خپله وسله باندې مړ شو. مجاهد چې کله په خپله وسله باندې مړ شي نو بعضې خلک وی وایي مرګ خراب شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې خبر شو وایي چې دا خلک دروغ وایي، وایي د ده لپاره دوه اجرونه دي، او انه لجاهد المجاهد، دا کوشش کوونکی او رښتینی مخلص مجاهد او شهید هم دا دی، او قل عربی مثله، او ډېر کم کړه ته عربي مجاهد به داسې پیدا شي. مرحب بیا را میدان ته شو او دا شعرونه یې ویلي چې زه مرحب یم او پهلوان یم او په وسله پوره یم او په جنگ کې ازمایل شوی یم. نو علي رضی الله عنه ورته را میدان ته شو، او علي رضی الله عنه ورته ام په شعر کې جواب ورکړو. یا انا الذي سمتني امي حيدرا فليس غابات كره المنظر وفيهم بالصاع كيل السندره. وزما غسو کی مشمور رات اسمرین می خیر حیدر سیوتیو کتاب لیکره دی عربی کې د زمریش پک سو نمونه راولې دي. عربی کې د زمریش پک سو نمونه دي. مولانا روحانی سے بعد اش پک سو نمونه د زمری د مولانا عبدالحق سے په صفت کې نظم کړی دي. نو وی زما غسړې مشمور رات حیدر می خیر زمرین می رات ایخه دی کله چې غابات نزه داس زمریم لکه د زنګلونو زمری کری هل منظر از ما د شکل نه خلک یریږي، او زه خلکو ته په پیمانه باندې ورتلم او په پیمانه وسره پوره کوم. نو علي رضی الله عنه چې دا شعرونه ورته ویلي نو شعرونه کې چې دی مشغوله کړو نو سم د لاسه توره ورواچوله د مرحب نه سر لري کړو. دا ډېرو خیار خلک وو، تجربه شوي خلک وو. د مرحب ورور یاسر را میدان ته شلو، او هغه ویلي چې من یبارزنی ما سره به څوک معلومه کړي. زبیر رضی الله عنه پر ټوکړو د هغه نه سر ورزولو د بل چا په تمه کېږي به نه وروره. صحابه په دې تمه نه شو. زبیر صاحب چې یاره علي صاحب میدان کې ولاړ دی که نه، لکه نن چې موږ په دې تمه باندې یو. زبیر رضی اللہ عنہ پراغلو دا غن اصر والی زغلو دا یهودیانو اغا قوتون و استعدادون و ارادی اغا پس او کمزور شولی او دا خپل زین پا شا بند شول مسلمانان ورپسی ورپسی شول او دا دی دی بیست و دی چونی تا ورپسی ورنن وطل دا دی نو دی دا دی بیست او دا دی چونی نلال دا صاب قلاو چونی تا او مسلمانانو د نعیم د قران ډیره وصله او خوراکي مواد او کجوري تر لاسه کړې. مسلمانانو د صعب چونی او دیس محاصره کړو د حباب بن منذر رضی الله عنه په مشرۍ باندې درې ورځې محاصره وو. نبی علیه الصلاة والسلام الله ته د دعا نبی علیه السلام الله ته د فتح او د غنیمت دعا وکړه او مسلمانانو ته ویل چې مضبوطه حمله پې وروړې الله ته کامیابي درکړي. سخت مقابله او جنگ وشلو په دې ځای کې او مسلمانانو دا دویمه قلا ام فتح کړه د نور د ډوبېدلو نه مخکې مخکې او ډېر غنیمتونه یې پکې ترلاسه کړل او د دې نه مخکې صحابه کرام د سخت لوږې سره مخامخ شوي وو. نخرې حلال کړي وو، کټوي ته یې سوري وو. نبی علیه السلام ویلو دا لرې کړه، دا حرام دی او نجس دی. یهودیان د زبیر قلا او بیست نقل شو چې دا په دې اوله ساحه کې درېمه چوڼۍ د دوی ده. درې ورځې ورباندې محاصره او جنگ وکړو، فایده یې نه کوله. یو یهودي راغلو ورته وی ویلې وی ښه خبره دا ده چې د دوی باندې د اوبو لارې قطع کوي، اوبه پې بندې کوي. دا یهودیان د یو بل شیطانت هم پخپله کوي، ځکه دا د دوی عادت دی. نبی علیه السلام صحابه ته چې د اوبو لارې پې بندې او قطع کوي، همدغسې وکړو او دا قلا او دا چوڼۍ همدلاسه ورکړه. جګړه او غزه او قتال د خیبر دویمې برخې ته رانقل کېږي، شهید تشق وایي. نو د اولیانۍ قلا ته چې راغلل، په دې ځای کې دوه قلاګانې دي. نو د دې یو پهلوان نه میدان ته شو، وایي ما سره به څوک معلومه کړي. ابو دجانه رضی الله عنه په ورټوپ له سر یې ترنه والوسولو. څنګه چې دا مشر ولې ووژلو، نو سمدلاسه تعدي وکړو په دې قلا ورننه وتلو او مجاهدین هم ورپسې ورننه وتل او دننه سخت جنګ وشلو. بالاخره څه یهودیان ووژل شول او څه د قلا په دروازه باندې وتښتېدل. او په دې قلا کې د کور او د خوراک او د څښاک لوښي او اسباب ډېر زیات وو. نبی علیه السلام ته صحابه ویلي څه ورسره وکړو، دا لرې کوي. یو صحابي ورته وویل، د الله نبی داسې د خوښه نه ده چې پاکي وینځو، پخلی پکې وکړو، همدغسې وکړي. لوښي مو ورته په لاس باندې ورغلل. دویمه قلا ته په دې ځای کې رانقل شول چې دا پنځمه چوڼۍ دودی کېږي، چې ته نظر وایي. او دا ډېر پوښتنه ځای کې وو، دوی دا ګمان کولو چې دا خو موږ د لاسه نه شو ورکولی. د دې وجنه دوی د خپلې ښځې او بچي په دې کې ډېره کړي وو. دوی د دې ځنه سخت غشي او تیږې راواچولې. صحابه کرامو د نبی اسلام په مشوره باندې منجلي قربانې ورولګولو چې په هغه وخت کې به د توپ په ځای باندې به کار کولو. موږ د خپلو استادانو په دې طریقه باندې تشریح کړو چې دوه د لرګي پایې به ودرول ستنې، بیا به د دې د پاسه یو بله ستن او دارنګه تیر واچولو، بیا به د دې د لاندې یو بل تیر واچولو، د هغې خولې ته به غټ لرګی ولګولو او دې پسې به شاته په دې لرګي باندې یو بل لرګی وتړلو. هلته به چې تیږه کېښود او دا به ډېرو کسانو داسې زور کړو، نو دا لوی غټ باندې به دا لوی قلاګانې وشتلې. نو منجنیق به هغه وخت کې د توپ په ځای باندې کار کولو. نو صحابه کرام ورته منجنیقونه او توپونه ورته ورولګول. الله د هغوی په زړه کې روب واچولو او د دینا درېمې ساحې د خیبر ته نقل شو، چې ته کتیبه وایي. په دې کې صحابه اولنۍ قلا ته ورغلل، څوارلس یا شل ورځې دی محاصره کړه. او یهودیانو شکست وخوړلو، حوصلې د لاسه ورکړې او نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلې چې بس تسلیم یې، نور تاسو سره نه کیږي. هره نقطه کې دوی شکست وخوړلو. نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلې چې موږ له امن راکړه. نبی علیه السلام ورته چې امن په دې شرط دی، وسله به نه وړې، سره زر به نه وړې، سپین زر به نه وړې، د غاړې جامې او د خوراک شیونه درسره وړې. او نبی علیه السلام ورته دا ویلې که وسله او سره زر او سپین زر مو پټ کړو، نو بیا به زنه سر غوسېږي. وایي ډېره ښه ده چې فقط موږ ژوندي وو. کنانه ابن ابي الحقيق یو سړی وو او هغه ډېر سره زر او سپین زر د ځمکې د لاندې ښخ کړو. نبی علیہ السلام ته یهودی راغلو وی د ورور شه دی ارسال شه راوزی وی په دې سمکه باندې ګرځي اے د الله نبی په دې سمکه باندې شکر وی دل د سششتا نبی علیہ السلام صحابه ته وی د سمکه راوس پړی سره زره سن زره وسلی په کې راوستي وی دا سدی وی څه فیصله شوی وی چې چا غلا او خیانت وکړو دا غسر به غوسیږي وی سر ته نه غوسکی د نوې وعده کړه وو د صفیه سره چې د حوی ابن اخطب لور وا اغم ته نه ناوي پاتې شو او په وینځو کې وو بیا د نبی رسول الله صلی په نکاح کې الله رب العالمین له واسطه د يهوديانو نه په دې کې درې نوي کسان وژل شول او د صحابه کرامو نه پنځلس یا شپاړس یا اتلس کسان شهیدان شو او خیبر ډیر د غنیمتونو او د کامیابۍ او د مال او د دولت او د مالونو او د سرو زرو د سپینو زرو او د وسلو مرکز الله رب العالمین مجاهدینو ته په لاس ورکړو. عائشه رضی الله عنها وی په کجورو په خوراک باندې د خیبر د غنیمتونو نه وروسته یله بله ماړه شو او انصارو چې کوم کجورې او کوم شیونه مهاجرینو ته ورکړي وو مهاجرینو ته چې راورسېدل انصارو ته بیرته ورته ورکړو. او ابن عمر رضی الله عنه وی موږ هغه وخت کې مالداره شو چې کله مو خیبر ترلاسه کړو مالداری په جهاد او په غنیمتونو کې د عزتمندو. علامه قرطبي صاحب سوره توبه کې د مال د ګټلو شپږ طریقې بیان کړي دي. یو د هغې نه جهاد او قتال او مال غنیمت ته، دویم ښکار دی، دریم تجارت ته، څلورم زمینداری ده، پنځم په اسلامي حکومت او نظام کې وظیفه او ماموریت ته، او پنځم نمبر تقوا او عبادت او منځ او ذکر او دعا ده. د نبی علیه الصلاة والسلام اکثر رزق به د مدینه منوره کې دا د غنیمت د لارې نه و، او په دې کې سخت صحابه مالداره شوله او تنخواګانو کې سړی قرضداره کېږي عزتمند و. دا تجربه بیا وکړي. د حبشي مهاجرین راځي او ابو هریره و ابان بن سعید راځي. د حبشي مهاجرین د عمرو بن امیه الزمري سره بیرته راغلل د حبشي نه چې د نبی علیه السلام خط وړی و. ابو موسی اشعری رضی الله عنه او دا صحابه کرام ام دي دوی چې مدینه منوره کې خبر شو چې نبی علیه الصلاة والسلام راغلی دی خیبر ته، نو جعفر رضی الله عنه ابو موسی اشعری رضی الله عنه او دا صحابه راغلل خیبر ته نبی علیه السلام ته. نبی علیه السلام چې جعفر صاحب ولیدو سم د لاسه خپل کړو او ویې ویل چې زه اوس په دې نه پوهېږم چې د جعفر صاحب د دې مهاجرینو په راتګ او را رسېدلو خوشحاله یم او که د خیبر په فتح باندې خوشحاله یم. او نبی علیه الصلاة والسلام دوی لم په غنیمتونو کې برخه ورکړه. ابو هريره رضی الله عنه د یمن را رسېدلی دی او مدینه منوره کې د سبا مونځ وکړو، وی رسول الله چیرته دی؟ وی خیبر کې دی. بس نور خیبر ته را روان شو، نو په دې وخت کې ابان بن سعید نبی علیه السلام یو طرف ته لېږلی وو، نو هغه خپل کار او ماموریت پوره کړو او بیرته راغلو. نو ابان بن سعید ابو نبی علیه السلام ته وی د الله رسول ابو هريره له غنیمت کې برخه ورنه کې دا ګوره جنگ کې نه ورسته راغلو. ابو هريره وی ابان له ورنه کې د دوالو ترمنځ دا خبره راغله. نبی علیه الصلاه والسلام خیبر راواخستلو، شپږ درشو بلاکونو او پلاټونو باندې تقسیم کړو. اتلس برخې د راتلونکي مؤمنانو او مهاجرینو لپاره وساتلې او د اتلس برخې دې په دې مجاهدینو باندې تقسیم کړې چې دا څوارلس کسان وو او هغه مجاهدینو چې د حدیبیې په صلحه کې برخه اخیستې وه. او نبی علیه السلام د الله د حکم مطابق اعلان کړی وو چې د خیبر په غزا کې به هغه مجاهدین برخه اخلي چې هغوی د حدیبیې په صلحه کې وو. منافقانو ویلي چې موږ هم د سره ځو، نبی علیه السلام ویلي چې نه به ځئ، وایي په موږ جهاد نه دی پېرځو، په موږ ثواب او جنت لکه چې نه دی پېرځو. د الله د طرف نه حکم راغلو چې انشاءالله جنت به وګټي، په بل جهاد کې هغې ته اماده شي، خودی کې برخه مه اخلي، ځکه دوی په دې پیدل شي کې ډېر سخت مال او غنیمت دی. نو ځې راتلونکي جنګونه را روان دي د حنین او د طائف، هغې کې به دا ارمان پوره کوي. نبی علیه الصلاة والسلام د اس واله صحابي ته درې برخې ورکړې، یوه یې د ځان، دوه د اس، او پیادل مجاهد له یوه برخې ورکړه. مسله دا ده کله چې د یو سړي سره په جهاد کې سورلی وي نو د هغه درې برخې کېږي غنیمت، یوه یې د ځان، دوه د سورلی، او چې پیادل وي نو یوه برخې کېږي. د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه په صحیح البخاري کې همدغسې روایت دی او دا د صاحبینو قول ام دی. یهودیانو په دې وخت کې یوه چالاکي وکړه. نبی علیه السلام ته یې وویلې وی خیبر خو تاسو وګټلو په قتال او په زور باندې تاسو شو نو تاسو خو په جهاد او په دعوت کې مشغوله یې موږ به ستاسو زمینداران او نوکران او مزدوران بشو موږ د خیبر د ځمکو او په باغونو په دې پټیو باندې ډېر ښه پوهیږو موږ به د دې خدمت کوو د دې زمینداري به کوو څه برخه ستاسو څه برخه زموږ نبی علیه الصلاة والسلام دې زمینداران او مزدوران مقرر کړل دا مسله عزتمند واورئ مؤمن د کافر مزدوري چیرته کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت نه مخکې د قریشو پسونه سره ولیدي د نبوت نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه د کافرانو مزدوري نه ده کړې او بیا دشه د ذلت مزدوریانې نه دي کړې چې د هغوی پلیتۍ پاکوي البته نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو د ضرورت په وخت کې د کافرونو مزدوري اخیستې ده عبدالله ابن اورقیه ته لسی مزدور ونیولو چې موږ مدینې ته ورسوه یهودیان دې ځکه مزدوران کړو چې موږ له زمینداری وکړي ځکه نبی علیه السلام او صحابه هغوی په جهاد او په دعوت کې مشغوله وو په دې مسایلو باندې ځان پوهول په کار دي مؤمن له داسې په کار نه ده چې داسې د ذلت مزدورۍ د کافر سره وکړي چې پای کې حرام شراب او خنزیران ږدي او یا مؤمن پسې وسله راخیستې مؤمن وژني او یا ورته شیدې پلیتۍ پاکوي او یا ورته سپي مینځي دا وی ډېرو روپۍ ګټي ډېرو روپۍ رالیږي څه شی کوي یاره بس اخوا دې په کار کوي نو د شرمه نه شي ویلی چې هلته سپي مینځي العیاذ بالله مؤمن خو دومره ذلیل نه دی دومره سپک نه دی لکه دسې نن د یو څو روپۍ دپاره ځان سپک کړی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنه یو ځل کعبې ته وکتل بیت الله ته وکتل ترمذی شریف کې دا روایت راځي وی اے کعبې د الله کوره قسم په الله چې تا ته الله ډېر عزت درکړی دی وزه د رب په ذات باندې قسم کوم او د دې په مالک باندې قسم کوم چې مؤمن ته الله پاک تعالی هم زیات عزت ورکړی دی مؤمن د بیت الله او د کعبې نه زیات عزت مند ځکه چې د ایمان دی دا د عبد الله بن عمر رضی الله عنه د صحابي خبره ده او مؤمن ځان نن دومره ذلیل کړی دی د دوه روپیو لپاره خپل عزت ولې بربادی شاتون مسمومه د سلام بن مشکم خزی یو چل او فریب او یو دوکه جوړ کړه خپل خاوند ته ویلی دی نبی ته دعوت او ډوډۍ کو نبی علیه الصلاة والسلام قبول کړو پوښتنه یې وکړه چې د ده د پسه په غوښه کې څه شی ډېر خوښ دی نو خبره شوه چې لاس یې ډېر خوښ دی نو په دې پسه غوښه کې زهر واچول او په دې لاس کې ډېر زهر یې ور واچول نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه چې وخوړله نبی علیه الصلاة والسلام د زهر هغه تریخوالی او اثر یې محسوس کړو او خوراک یې پرېښدو بشر ابن براء ابن معرور هغه په شهید شو نبی علیه السلام را وغوښته وی دا ولې وی ته څه خبر شوې وی دې غوښې راته خپله بیان وکړو چې دې کې زهر دي نو دې بهانه وکړه وی موږ ویلې که دا همدغسې یو بادشاه وي او والي او حاکم وي نو ترې خلاص به شو او که د الله نبي وي نو په هغه باندې اثر نه کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام د خپل ځان باره کې معاف کړو نبی علیه السلام به د ځان باره کې انتقام نه اخیستو خو د دې نورو صحابه په سر باندې دا ښځې قصاص کړه استسلام اهل فدك فدك تنن وخت کی حائط وی دا مدینه منوره نه د دوه ورځو مزل په فاصله باندې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام حائصه ابن مسعود ورولی ګلو دلته يهوديان آباد و چې تاسو اسلام راوړی اسلام نه راوړلو چې خبر شو چې خیبر يهوديان د لاس ورکلو مدیم او ویل چې موږ هم همدا که تاسو د پاره اهل ذمه یو تسلیم یو او موږ هم تاسو نوکران او مزدوران یو او موږ ته هم د ځمکه په زمینداری باندې پرې دی نبی علیہ السلام ویل چې ډیر ښه وادی القران نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خیبر نه وروسته وادی القران ته روان شو او دلته هم يهوديان د اسلام دعوت قبول نکړو او جنگ تر ووتل په دې کې یو بدمعاش مخې ته راغلو او وی ویل چې ما سره څوک معلومه دا به د عربو په جنگ کې یو سیالي و او د دې یو رواج مبارزه زبیر رضی اللہ عنہ ته نصر وغورځولو تقریبا دول یولس کسان د دې میدان ته راووتل او یولس واړو چې دې سرونه ورکړو بالاخره دوی هم تسلیم شو او دارنګه امن یو وخت وی ویل چې اے د الله نبی لکه څنګه چې د خیبر يهوديان تسلیم شوي دي دغه سیمه تسلیمي گو او د تیما والا سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح وکړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام شراتلو د هیت الکلبی راغلو نو ویل چې د الله نبی په دې وینځو کې خمال وی وینځ راکا ناغه چې لاړو د ټولو نه اعلی او غره وینځ را واخیستله صفیه د حیی ابن اختبلر صحابه نبی علیہ السلام ته ویلي وای تا د هیله خوخي ورکړه واغم په داس انتخاب وکړو چې ته آفرین نو دا خود ده لپاره مناسبه نه ده دا ستا لپاره مناسبه ده دا د بنو قریظه و د بنو نذیر د سردار لور ده او دا تا لپاره مناسبه ده نبی علیہ السلام د هیله ته ویلي چې د صحابه غوښتنه ده ده نبی علیہ السلام هغه آزاد کړ او نکاح واده وسره وکړو او بلار کې سطوان او د کرتو ولیمې صحابه ته ورکړه صفیه رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته ویلي وې څو ورځې مخکې به ما یو خوب ولیدو چې د مدینې منورې نه یوه سپوږمۍ راشي او زما په غېږ کې پرېوځي وې خاوند ته مې چې دا خوب وویلې نو زه د په دې مخ باندې په څپېړو دومره ووهلمه چې په دې مخ باندې مې اوس هم دا شینوالی دی هغه خوب الله رب العالمین رښتیا کړو غزوة ذات الرقاع د رقاع غزا دته د رقاع غزا ځکه وایي چې رقاع ټوټو ته ویل کېږي صحابه کرام وایي چې موږ دومره مزلې وکړې چې زموږ پیزارونه او سپلې ختم شولې او خپې مو سورې شوې او د خپو نه مو ټوټې وتړلې دته ځکه د رقاع غزا وایي نبی رسول الله صلی الله چې د خیبر نه راوګرځېدو په مدینه منوره کې په اطمینان شو نو خبر شو چې د بنو انمار او د صعلبه او د محارب قومونه جمع شوي دي او په مدینه باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام هوښیار شخصیت و ویښ او بیدار سړی و او د مؤمنانو د اسلام د دفاع په باره کې ډېر پوه و نو عثمان رضی الله عنه د مدینې منورې نائب وټاکلو او د وسو مجاهدینو سره را روان شو د نخل مقام ته راورسېدلو چې د مدینې منورې نه ورته دوه ورځې مزل دی عربو کې د غطفان قبیله په دې وخت کې ډېر بدماشان خلک دي همیشه نبی علیہ السلام ته مجاهدینو ته مشکلات بده جوړول نو دوی د نبی علیہ السلام او د صحابه مقابله ته راوتلي دي نو بعضو لره ویرول هغوی به دوی یرول دوی به هغوی یرول او په دې وخت کې صلات خوف باندې نبی علیہ السلام صحابه ته مونځ ورکړو نبی علیہ السلام یوې ډلې ته مونځ ورکړو بله ډله د دشمن مقابل کې ولاړه وه کله چې دوی د مانځه څخه برخه ادا کړه د نبی علیہ السلام سره نو دا ډله لاړه وه بله ډله راغله د صلات خوف په باره کې بیا ډېرې طریقې دي او دا ډېرې طریقې الله د مجاهدینو د اسانتیا دپاره رالیږلي دي په سنن ابي داود کې هغه ټولې طریقې بیان شوي دي د حدیثو کتاب د سنن ابي داود امام اولنۍ ډلې ته دوه رکاته وکړي بیا دا ډله لاړه شي او هغه بله ډله راشي هغوی له دوه رکاته وکړي د امام څلور رکاته شو مز او د مجاهدینو د هرې ډلې دوه رکاته شولو دویمه طریقه یې دا ده چې امام یو رکات مونځ یوې ډلې ته وکړي دا لاړه شي هغه بله ډله راشي بل رکات دې بلې ډلې ته وکړي امام چې سلام وګرځي دا ډله دلته یو رکات پوره کړي هغه ډله هلته یو رکات پوره کړي دا تلل لا تل ورته په دې وخت کې معاف دي د ابن عباس رضی الله عنه نه په سنن ابي داود کې دا روایت هم شته دی چې یو رکات مونځ امر کولی شي الله رب العالمین په دې دین کې اسانتیا راوستې ده مجاهد ته خو الله پاک ډېره اسانتیا په دې دین کې راوستې ده تاسو به واورئ انشاءالله په غزوه تبوک کې چې نبی علیه السلام به جمع بین الصلاتین کوله په سفر کې الله رب العالمین د کافرانو په زړه کې روب واچولو او وتښتېدل نبی علیه السلام او مجاهدین بیرته راغله واقعة الغورس د غورس یوه واقعه جابر رضی الله عنه وایي چې موږ د دې غزا نه راوګرځېدلو نو د غرمې وخت و نو موږ نبی علیه السلام ته د سوري ولار ونه پرېښوده نبی علیه السلام د دې سوري د ونې لاندې پرېوتو صحابه هم د ونو د لاندې استراحت شروع کړو نبی علیه السلام توره په دې ونه کې راځوړنده کړه نو غورس بن حارث یو سړی و هغه چې وکتلو چې نبی علیه السلام ویده دی نو ډېر په قلار او غلی راغلو او د نبی علیه السلام توره راواخیسته چې نبی علیه السلام شهید کړي نبی علیه السلام الله رب العالمین پرې راویښ کړو نبی علیه السلام ته فرمایي ومن يمنعك مني وزبدران سو خلاصي نو دا الله رب العالمين دا انبياو او دا مجاهدين او دا صحابو هميشه تعلق او نظر پا الله وي نو نبي عليه السلام ورته ویلي چې الله ما بدن الله رب العالمين خلاصي دا ونه ویلي چې زه په خپلم دا کولای شم یا ما سره ډېر لوی مجاهدين او لخر دي رب العالمين او الله بدن خلاصي نو دا الله رب العالمين په دې نوم کې او په دې لپس کې ډېر لوی طاقت دی د دې غورس نه توره وغورځېدله د الله د نوم په اورېدو باندې او دی په لړزان او په لړزېدلو باندې شو نبی علیه السلام چې توره واخیستله ورته ویلې چې من یمنعک مني اوس به دې ما نه څوک خلاصوي د الله د نبي د تورې لاندې راغلې کله چې د مؤمن او د الله د نبي او د مجاهد د تورې لاندې راغلې نو اوس دې وخت کې چې الله دې خلاص نکړي بیا دې بل څه خلاصول هم نشي. نو د عربي او باندې شي ورته ویل چې کون خیر اخز و ما سره گزاره وکړه او ما پکا. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې زه اسلام راوړه. نو د اسلام راوړلو ته تیار نشو. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زه ته تسلیمي در کوم لو زه سره کوم چې زه به تاسو سره جنگ نه کوم او تاسو سره چې څوک جنگ کوي زه به د هغوی ملګرتیا نه کوم. نبی صلی الله علیه وسلم د الله لپاره معاف کړو ورنه نبی صلی الله علیه وسلم وشلو ته لاړو خپل قوم ته ویلې یاره وای داس نبی چې دی وی ډېر ښه سړی دی او هغوی ته د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاق او صفتونه شروع کړو او د نبی صلی الله علیه وسلم دا واقع ورته بیان کړه. ظاهره خبره دا ده چې دا غزا دا د هجرت په اوم یا اتم کال باندې راغلی د ابو هريره او دارنګ ابان بن سعید صحابه پکې برخه اخیستې ده. نو د سیرت تاریخ او د سیرت او د تاریخ کتابونه وایي چې بیا دې سړي ایمان او اسلام امر اوړو. عمرۃ القضاء پروسه کال په دې وخت کې د هجرت په شپږم کال باندې نبی رسول الله عمرې ته روان شوی دی. مشرکانو په حدیبیه مقام کې رسار کړو. عمره ونه شو او صلح وشو او په صلح کې دا و چې راتلونکي کال به عمرې ته راځي. اوس هغه شپې ورځې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه راځي د هغې عمرې قضا راوړي. نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې لپاره خلیفه ابو رحم الغفاری وټاکلو. شپېتو خان د ځان سره روان کړو او د دې مشر ناجی ابن جندب اسلمي وټاکلو او نبی صلی الله علیه وسلم د ځان سره احتیاطاً وسلې راواخیستې چې داسې نه قریش دوکه ونه کړي. مجاهد او مؤمن سره به وسله نه پرېږدي. دې کډور لوی عزت دې کډور لوی کامیابی او اطمینان دی. او نبی صلی الله علیه وسلم بشیر بن سعد هغه ورته وټاکلو. نبی صلی الله علیه وسلم د ځان سره سل اسونه را روان کړو. د هغه مشر محمد بن مسلمه وټاکلو. نبی صلی الله علیه وسلم د ذوالحلیفین احرام وتړلو او تلبیه شروع کړه. صحابه هم تلبیه شروع کړه. د یعجوج مقام ته چې نبی صلی الله علیه وسلم راورسیدل نو وسلې کې خو د اوس ابن خولی صحابي ته ویلي چې ته به دلته وسلو ته ویخو بیدار او انتظامیه کې به وي. نبی صلی الله علیه وسلم د حجون د لارې نه مکه مکرمه ته را داخل شو او نبی صلی الله علیه وسلم منځ کې روان دي. صحابه کرام سره فوشا کې روان دي او وسلې په تورو تیګو کې بند دي. نبی صلی الله علیه وسلم مسجد حرام ته را داخل شو او حجر اسود په محجن او په غلرګي باندې لرګي ورمنې ولګولو او نبی صلی الله علیه وسلم طواف وکړو. او نبی صلی الله علیه وسلم په قوت سره او پرمل سره ولنی طوافونه وکړو. عبد الله بن رواحه رضی الله عنه خسته شیرونه ویدي او مشرکان ورته په غرونو باندې ناستو او سیل کولو. نو دوی به یو بل ته ویلې وای دا د مدینې تبي والدي. نبی صلی الله علیه وسلم چې ارملو رملو کې او قوت ور ښکاره کوي. سوال دی وخت خو کعبه کې دننه بوتان دي او د کعبې نه ګیر چاپېره بوتان دي. نبی صلی الله علیه وسلم څنګه طواف کوي؟ دا یو سوال پرون یو ملګری کړی و. جواب دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم وسه او توان وې نو دا بوتان یې دلته نه پرېښودل. لکه د مکې په فتح کې چې راغلو بوتان یې لرې کړو ماتې کړو. دې وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم دومره قوت او زور نه و او مجبوره و ځکه مکه او کعبه دا د مشرکانو په لاس کې دي. نبی صلی الله علیه وسلم چې د طواف نه فارغ شو نو د صفا او د مروه ترمنځ سعی او منډه وکړه او د مروه سره خپل هدي او ساروی حلال کړو او به سر کل کړو او صحابه کرام هم داسې وکړو. نبی علیه السلام په دنیا عجیز ته جواب ولیږلو چې هغه صحابه چې د وسلو د سورلیو سره دي هغوی د امره شو عمره دې وکړي. نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې چې درې ورځې تیرې کړې حالي شرته دوی راغله وایي استاد او مشر ته دوی وایي چې وخت پوره شو ځي. نبی علیه السلام د خپلې وعدې مطابق روان شو. د نبی علیه السلام چې کله روان شلو نو د حمزه رضی الله عنه یو لور واغه ورپسې روانه شوله. نو جعفر صاحب ویل چې موږ به پرورش کوو. زید صاحب ویل چې موږ به پرورش کوو. نبی صلی الله علیه وسلم جعفر صاحب ته ویل چې ته پرورش کوه ستا ښځه دې پرورش کوي هغه خاله ده. د حمزه رضی الله عنه بیبي او میمونه رضی الله عنها کونډه شوې وه. نبی صلی الله علیه وسلم د عباس رضی الله عنه په وکالت او مشورې سره د هغې سره نکاح او واده وکړو. د شریف په مقام کې وسره واده وکړو او بیا د شریف په مقام کې دا ورسره وفات ام شو. نبی علیه السلام چې د عمرۃ القضاء نه راوګرځید او هغه عمره ادا کړه اكون خوب شي لیدل. نبی علیه السلام بیا جهادي قطعي او سرايا او جهادي او نظامی معسكرونه د نور قومونو ته ورېګل. چاته د اسلام دعوت ورکړو. بس دنه کې غلو ډاکوانو هغه لری کړو امن قائم کړو او د چا سره صلح او معاهده وشو. معرکتو موتا د موتا غزا چې په اسلام کې او د دنیا په تاریخ کې یو ډیر لوی شان لري. دا د هجرت په اتم کال باندې د جمادی الاولی په میاشت کې دا غزا راغلی ده. موتا په کوم ځای کې ده؟ اوس وخت کې چې اردن ورته وایي نو دا موتا په دې اردن کې یوه قریه ده. اتیره ورځ یو تبلیغي ملګري راته ویلي چې موږ اردن ته تللي وو نو د موته مقام ته د موته قریې ته لاړلو هلته اوس هم د موته په نوم باندې یادېږي. د دې غزا سبب څه دی؟ مخکې دا بیان وشو چې نبی علیه الصلات والسلام حارث بن عمیر رضی الله عنه له خط ورکړی وو چې دا به ته د فلانکي د بصرا والي له به دا ورکې چې دا د حرقل د طرف نه والي دی او حاکم دی. شرحبیل ابن عمرو غسانی هغه راولګېدو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفیر دی راونیولو وی تړلو او په ډیر تشدد باندې شهید کړو. دا نړیوال جرم و چې ته سفیر وژنې او د سفیر وژل معنی دا ده چې جنگ ته تیار شو. دا د جنگ اختار او چیلنج دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې خبر شو ډیر زیات خفه شو او په دې باندې ډیر زیات ودردېدو او په دې باندې نبی علیه السلام پوهېدلی چې دا موږ ته د جنگ یو اخطار دی د نسواراو د طرف نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سفیر او د یو مجاهد د ګټلو په خاطر باندې د 3000 صحابه کرامو د مجاهدینو لښکر تیار کړو. دومره لوی لښکر یو ځل په غزوه خندق کې تیار شوی دی او د خندق نه وروسته دا دویم ځل دی چې د 3000 مجاهدینو لښکر تیارېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وای کوم ځکه چې زموږ استاد او مجاهد او سفیر ورور عمرو ابن حارث شهید شوی دی هلته بلاړ شي دعا به ولو غواړی او دې خلکو ته به بیا هم د اسلام دعوت ورکړي که د اسلام دعوت قبول کړو زموږ ورونه دي او که د اسلام دعوت قبول نه کړو نو دا د الله دشمنان د قتال او جهاد سره جاری وساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لخکر امیران تاکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای و استاسو امیر بزید ابن حارثه وی دا د بل قوم او د بل وطن سره دی. ابو بکر و عمر د نبی علیہ السلام وزیران موجود دي او که زید چیرته شهید شو نو استاسو امیر به بیا جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه وی او که دیم شهید شو نو بیا به عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه وی او سپین بیرغ زید بن حارثه رضی الله عنه لورق. نبی علیه الصلاة والسلام دیتی سر روان شو د سیرت کتابونه لیکي تر سنیت الوداع پورې سر روان شو. نبی علیه الصلاة والسلام د دې مجاهدینو سره او په ډېر یو ناشنا انداز باندې سره مخه وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې اغزو بسم الله فی سبیل الله غزا وبکوی د الله په نوم باندې او د الله په لار کې او د الله د دین لپاره قاتل من كفر بالله تكافر سره به قتال او جنگ کوي. لا تقدروا غدر او دوکه مکوي او غلول او خیانت مکوي. کله چې دوکي او خیانتونه راشي په جهاد کې او د جهاد په صفونه کې د الله کومک ختمي کی.
لا حیر علم مدینه فرار علم مدینه د توحید درنګ نو جوړ دنیا علم مدینه نور تمام شلو پزما کدا بتانو سلطنت ملو وگلو تا پیغامونا وی روح دا انسانیت جون بدل شو شرمند شو دا دبرو عبادت بیالس کالا انقلاب دا پخوال مدینی جوان بدل شو شرمنده شو دادا برو عبادت جلس کالا انقلاب دا فخال مدینی لحر على مدینی خرارنا لمدینی دتوحید دارنگی نو جول دنیا لمدینی رانا لمدینی رانا لمدینی دا حجاز وفق وخطئ دا حق سپنسپیدی لور پلور شوی دا قرآن دا آیات نو زمزمی تیارو طول اکرال منا پلوشیر اوریدی پلگ وقت دا ایمان لنور دا کشوی سینی نور دا جهل پفلرو نو دا کلی را تنگی دی نو انصارو استقبال کل مصطفى لمدینی نور دا جهل پفلرو نو دا کلی را تنگی دی نو انصارو استقبال کل مصطفى لمدینی لحر على مديني خرار على مديني ده توحيد رنج نجول دنيا لمديني رنا لمديني رنا لمديني بس هم دلتا لمنبر سر ملگر ایشو سنگر دا جهاد چی غکر پورتا دا جنگ و نو پیغمبر پلرزا دنگی مان ایشوی دا کسرا او دا قیسر دا اسلام پتورا ماتی درواز ایشوی دا خیبر مدینہ کو غش کی واخستان دا منی سمندر دا ہجرت کو کور کی پیل شو غزال مدینی مدینہ کو غش کی واخستان دا منی سمندر دا ہجرت کو کور کی پیل شو غزال مدینی لحر على مدینی خرار على مدینی دتوحید رنگی نو جوڑ دنیا لمدینی رنا لمدینی رنا لمدینی شوالل دا حماس و شروع دا بدل کو میدان معرکش وزاری دل دخدای دا منی عاشقان سپین بحیر دا قربان یو کم لامات کلتور جهان دا احود فوغی کی تم نشو دسرو وینو توفان لا احزاب تبق حنین تر یرمو کاشو کروان دا اسلام رنگی پریشوی حرفا لمدینی لا احزاب تبق حنین تر یرمو کاشو کروان دا اسلام رنگی پریشوی حرفا لمدینی لا حرا لمدینی خرارا لمدینی دا توحید رنگی نو جوڑ دنیا لمدینی رنا لمدینی رنا لمدینی ازنگش بلار برد شجازت بکلمو اول سنا کورا ویخ پزا کشور دا ازانو نڑیوان شوا دا شرک دا خرافا توری واجو دا جانان خلص بیعتو پا اسلام کی دا قومو نڑیوان شوا دا شرک دا خرافا توری واجو دا جانان خلص بیعتو پا اسلام کی دا قومو دا حق غدل کبرش لالا تر لری وطنو تیزو مشل سراک و دیخ کل عالم دینی دا حق غدل کبرش لالا تر لری وطنو تگی زلون شل سراب دیخ کل عالم دینی لاحر عالم دینی خرار عالم دینی توحید درنگی نوجول دنیا عالم دینی رانا عالم دینی رانا عالم دینی قیامت بجوان بیوی داد حق بلدی و هم دی مسیر بزید مؤمنا نو قافلا دی سهر مسیر ما و رد زاکر دا عارضا گورا رولا چی تیری گی در زیف و منارا دست هر مسلم و اورد زاکر دوارزا گورا رولا چی تیری گی در زیف و منارا د جانان د معطر و تور زلف و وغما خدای لپاره چې رد رومي د هغه له مدینې د جانان د معطر و تور زلف و وغما خدای لپاره چې رد رومي د هغه له مدینې لا حرا له مدینې خرارا مدینے د توحید درنگ نو جول دنیا لمدینے رانا لمدینے رانا لمدینے لاحر لمدینے خرا رانا لمدینے د توحید درنگ نو جول دنیا لمدینے رانا لمدینے رانا لمدینے لاحر لمدینے خرا رانا لمدینے د توحید درنگ نو جول دنیا لمدینے رانا لمدینے.